آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا. علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی. نن د 2015 کال د نومبر د میاشتې 2 نیټه ده. دلته په واشنگټن کې د ماسوتن 9:30 بجې دي. زه نظرانه یوسفزی او خلیل خان به در سره یو. د خبرونو لنډیز د خلیل خان نوري.
د ترکیې په پارلماني انتخاباتو کې واکمن ګوند بشپړه کامیابي ترلاسه کړې ده. جمهور رئیس اشرف غنی د پښتون ملت پال مشر محمد افضل خان پر مرګ خواخوږي څرګنده کړې ده، او پرون په افغانستان کې د پولیو ضد کمپاین پیل شو.
په ننګرهار کې د پولیو واکسین درې ورځنی کمپاین د یکشنبې په ورځ پیل شو. پښتون ملت پال مشر افضل خان لالا د ناروغۍ وروسته په حق رسیدلی دی. په دې هکله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورئ. اوس خبرونه.
جمهور رئیس اشرف غنی پښتون مبارز مشر افضل خان لاله د مړینې په اړه په ټولنیزو رسنیو کې په خپل تسلیت پیغام کې لیکلي چې ارواښاد افضل خان د یو متدل، مهربان او دوراندیش سیاستوال په حیث ټول عمر د کام په خدمت بوخت وو، او د خلکو د حقوقو او ولسواکۍ لپاره اوږده مبارزه وکړه، او په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ کاوه، او په دې برخه کې خپلې هڅې هیڅکله ونه سپمولې. پښتون مبارز مشر افضل خان لاله پرون د یکشنبې په ورځ د سوات په درشخیل سیمه کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړی هم پرون سهار د راولپنډۍ په روغتون کې د ورپیش ناروغۍ له کبله سا ورکړه. افضل خان لاله په 1964 کال کې په سوات کې زیږیدلی وو، او د 2015 کال د نومبر په لومړۍ نیټه د 90 کلونو په عمر وفات شو. ولسمشر غنی پولیسونو ژغ کړی دی چې وسلوال مخالفین دي د خپلو کلونه وشړي. ولسمشر دا خبره د کلو د پراختیا شوراګانو په 15 ملي کانفرنس کې پرون وکړه. ولسمشر غنی په دغه کانفرنس کې وویل چې د ملي پیوستون پروګرام به وغځول شي، او دغه پروګرام تمویل د حکومت د پروګرامونو په لومړیتوبونو کې شامل دی. ولسمشر غنی کانفرنس ته په خپلو خبرو کې دا خبره هم وکړه چې دښمن غواړي د افغانستان سیاسي جغرافیه په دوو برخو وویشي. هغه وویل
هر څوک چې د افغانستان مشروع مقابل دولت مقابل کې توپک جګی لکري نه یو شړی، تاسو په یو غږ آبادی غواړی، اوسایی غواړی. دا خلک چې توپک په لاس کې اخلي یې موږ مرګ غواړی.
ولسمشر غنی د تیرې دوشنبې د زلزلې وران شو کورنو او کندوالو شو شونځي د بیرته جوړولو ژمنه هم وکړه. هغه وویل چې حکومت د خپل توان په حد کې د پات کې به د دغه ویجاړ شو ځایونو په بیا جوړولو کې کار وکړي. په عین وخت کې اجرایی رئیس عبدالله هم په کانفرنس کې خبري وکړي، او لولسونه یو غوښتل چې ملي امنیتي ځواکونو نه ملاتړ وکړي. پرون په ټول افغانستان کې د پولیو د واکسین ورکولو کمپاین پیل شو. تمه ده چې په دغه کمپاین کې به 9 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي. کمپاین به په ټول افغانستان کې د 15,000 رضاکارانو لخوا عملي شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د یک شنبې په ورځ د ازبکستان له ولسمشر اسلام کریموف سره د ازبکستان په لرغوني ښار سمرقند کې کتلي. نور تفصیل به د روشان نورزی په دې رپورټ کې واورو.
دواړو مشرانو په سمرقند کې داسې مهال سره وکتل چې په دغه ښار کې جانکيري د منځنۍ اسیا د 5 هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو سره غونډه کوي. په غونډه کې به په اقتصادي او امنیتي موضوعاتو باندې خبرې وسی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال مارک ټونر ویل چې کيري او کریموف دواړه اړخونو ته د علاقې وړ موضوعاتو باندې خبرې کوي. په دغو موضوعاتو کې د افراطیت سره مبارزه او سیمه ییز امنیت او ثبات هم شامل دي. امریکا وایي چې د افغانستان په اړه د واشنگټن او منځنۍ اسیا اندیشنه یو ډول دی. جان کيري وویل لوی ستونزه چې نن ورځ ټول ورسره مخامخ یو امنیت دی. موږ پوهیږو چې د افغانستان په اړه تاسو تشویش لري، موږ یې هم لرو. کيري د کریموف څخه مننه وکړه چې د منځنۍ اسیا او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې کوربه توب وکړ.
د ترکیه په پارلماني انتخاباتو کې واکمن ګوند بشپړه کامیابی ترلاسه کړې ده او د پنځو میاشتو لمخې په انتخاباتو کې چې کوم اکثریت له لاسه ورکړی و بیرته ګټلی. صدر اعظم احمد دوغلو په داسې حال کې د بریا اعلان وکړ چې دولتي ټلویزیون داسې راپورټونه خپاره کړل چې د عدالت او انصاف ګوند یا ای کی پی په سلو کې 95% رایه ترلاسه کړې دي او داسې ښکاري چې په پارلمان کې به 314 څوکۍ وګټي. لومړنۍ نتایج لاغه ورسته راپور سوي دي چې په سلو کې 99% رایه حساب سوي دي او دا به د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان ګوند ته د پارلمان له 1550 څوکۍ څخه په آرام اکثریت ورکړي. د ترکیې شپاره سیاسي ګوندونو په انتخاباتو کې برخه اخیستې وه چې څلور یې وکړی سول چې د پارلمان څوکۍ وګټي. په امریکا کې د مسلمانانو د ملاتړې یوې ډلې ولیدي چې د بوسټن ښار ته نږدې د برلینګټن په سیمه کې یو جومات ته تاوان رسول سوی دی. د امریکا د مسلمانانو د اړیکو شورا د میساچوسټ ایالت برخې پرون د یک شنبې پر ورځ وویل چې ورانکارو د برلینګټن اسلامي مرکز په بارنیو دیوالونو باندې څو واري د امریکا متحده ایالات لیکونه ایستلي دي. دغه ډلې ویل دي چې دا ورانکاري د یک شنبې پر ورځ سهار وختي معلومه سوي او پولیسو ته راپورټ ورکړ سوی دی چې په اړه تحقیقات کوي. د اسوسیټډ پرس خبري اژانس په خپل راپورټ کې لیکل دي چې د یونان چارواکو دا تایید کړي چې څلور نور د ماجرینو مړي د فرماکونسي ټاپو وزمې په شمال کې موندلي دي. څلور نور ماجرین یې ژغورلي او وطن نور لا درک دي. د ایجن په سمندر کې د یک شنبه د ورځې پورې ټول مړي شو ماجرینو شمیر 19 تنو ته رسیدل دي چې په درو جلا جلا پیښو کې مړه سوي دي. د غرض جرمني پولیس ویل دي چې د ماجرینو پر ضد د تشدد نورې پیښې هم ثبت سوي دي. او د ملګرو ملتونو عمومي سیکرټر جنرال بان کی مون وایي چې هغه د سوریې په اړه د نړیوالو خبرو هرکلی کوي خو ویل چې دوی باید په دې خبره کې بند پاتې نه وي چې د جمهور رئیس په شراست سره باید څه وسی. دا و خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2690 اف ام 3.15. ترنو اوریدونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیوونه خبرونه اوریدل. اوس پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورت ته. په ننګرهار کې د پولیو واکسین درې ورځنی کمپاین د یک شنبې پورې پیل شوی. دا کمپاین په داسې حال کې شروع شوی چې د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست وایي نه سلویخ زره ماشومان به په دې کمپاین کې د پولیو د واکسین بې برخې پاتې شي. خبریال ضیاءالرحمن حسرت رپورټ را لېږلې.
د یک شنبې په ورځ په ننګرهار کې ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین پیل شو. د واکسین د څاڅکو ورکولو کمپاین دا ځل د نجونو په یو ښوونځي کې پیل شو چې د پوهنې ریاست یې ملتیا کوي. د ننګرهار عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال وایي چې د دې ولایت 9,500 ماشومان به د پولیو ضد واکسین په دې کمپاین کې له واکسینه بې برخې پاتې شي. هغه وایي چې د دې ولایت په یو شمېر نامنو ولسوالیو کې روانې جګړې د دې لامل شوې چې ماشومانو ته د واکسین کولو مخه ونیول شي. د عامې روغتیا رئیس په دې تړاو زیاتوي
دغه د 8,000 ماشومان د متاسفانه د واکسین نه پاتې کیږي. نو یو ځل بیا زه د مجلس د لارې خپلو ټولو وطنوالو میندو او د هغوی په پلارونو باندې غږ کوم چې خپل ماشومان د دغه درې ورځو په جریان کې دغه دوه قطرې واکسین ځکه دا نه یوازې د عامې روغتیا د وزارت او د موږ د همکارو موسساتو مسؤلیت ده بلکې د ټولو والدینو او د ټولو کورنیو مسؤلیت هم ده.
د ننګرهار په عامې روغتیا ریاست کې د کتوي معافیت مشر ډاکټر محمد اشرف احمدزی وایي چې دا 9,500 ماشومان د دې ولایت په څلورو نامنو ولسوالیو کې د پولیو ضد واکسین لګولو پاتې کیږي.
ډیر زره صرف په بټی کوټ ولسوالۍ کې دي، 2,000 په دې بالا کې دي او دا پاتې چې دي په اچین او کوټ کې دي. اما هغه څه چې بند وو ما هغه څه بند پاتې دي او یو لسکره نه کوو هغه یو لسکره یو دانه د رودا په ولسوالۍ مربوط چې د کانو کتره هي هغه خوشې شوی او نور ټول چې ماسته قسم ته بند وو ما هغه څه بند دي. په نور ټول ځایونو کې شته بغیر د په 100% بټی کوټ بند ده، دې بالا بند ده او په کوټ 50% بنده 50 خلاص ده او اچینم 50 بنده 50 خلاص.
د ننګرهار عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال دغه پاتې شو ماشومانو ته د پولیو واکسین رسول او له ګوزڼې د ژغورنې یوازنۍ لار د دینی عالمانو قومي مخاورو او سپینګرو مرسته بولي.
د معرف مسولینو باندې د حج اوقاف مسولینو باندې په قومي مشرانو او همدارنګه په ټول هغه خواو باندې چې په دغه جګړه کې دخیل یو ځل بیا غو سیاست ساده د یو غیر سیاسي پروسه ده د هیڅ اپوري اړه لري چې د خدای مکه کوم ماشوم هغه پولیو مساکي د هغه اولنې زره د مغې کورونې ترسيږي
خود سیمي خلک بیا د پولیو واکسین خپل ماشومانو ته اړین غني او وای چې له ګوزن نه د شغورن یو وزنې لار همدا د پولیو زد واکسین دی چې باید ماشومانو ته ورکړل شي د شینوار وسیم یو تن وسیدون کې چې د خپل کورنۍ ماشومان واکسین کول تر اوستیو دا سی وای
شینوار د نګرال وای د ناجان وسیدون کې یو تن ما هم د خپل بچو او خپل کورنۍ لپاره د دوه تاتک واکسین لپاره خپل ماشومان اوستي او فعلاً واکسین ورکوم ما د ټول هوادل څخه د اهلاله چې خپل ماشومان او خپل کوم ماشومان چې 15 کلو څخه کم وي هغه په لور واکسین
کته هم چې په دې ورستو یو کې په نګرهار کې د پولیو واکسین سره د کورنوي همکاري او ریوالتیا تر په خوړې را شوې خو تر څنګه امنیتي وضعیت د دې پروسی د خپل کېدو پر مخ خنډونه رامنځته کړي دي دا په داسې حال کې چې په نګرهار کې د پولیو شپږ پیښې ثبت شوې چې دوی په همدې څلورو نام نو ولسوالیو کې دي چې د یادو ماشومانو کورنوي خپل ماشومانو د واکسین کولو مخه نیولې و زیاور رحمان حسرت آشنا رادیو جلال آباد
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 پښتني او تازه خبرونه
درنو اوریدونکو څنګه چې تاسو خبرونه کې هم اوریدل پښتون ملت پاله مشرف در خان لاله وروسته د ناروغۍ له په حق رسیدل دي او په سواد کې خاورو ته سپارل شوی د افضل خان لاله د ژوند سیاست او فکر په اړه د امریکا غږ ډیوا رادیو خبريال مدثر شاه یو رپورت جوړ کړی دی چې تاسو ته اورو
زمان ژوند ټول سیاست دی یو جمله دی زدا وایم چې د اتل سو درې نه ویني دې طرف ته پښتانه شته پښتون قام نشته چې تر څو پورې پښتانه خپل قومي وحدت حاصل نه کړي د دنیا په قومونو کې نه شي ځل کېدای زمان دا یقین دی چکه زمون شاعران او ادیبانو په دې کې تکړه حساسيتي وي نو دا بدل مخشو په دې په قسمت ده نه زمون شاعران او ادیبانو خلاف نه کړي نو مرسته نه کړي
دا غږ د وطلي ملت پال سیاست مدار افضل خان لاله او چې تیر کال په 15 نومبر د خپل کتاب د پښتنو په خاوره پردی جګړه د مخکتنې دستوري په وخت ډیو رادیو سره د خبرو په محل کړی وي نن هر څوک خان لاله سترګې پټې کړې دي او د دې فانی جهان نه رخصت شوه دي خود سیمه ټول سیاسي ګوندونه او ادبي تنظیمونه د نوموړي سیاسي او ادبي خدمات ستای او وايي پښتانه به کله هم د خان لاله مبارزه هیره نه کی لکه دا عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک چې د لړکی ډیو رادیو تبای
هغه د باچا خان او د ولی خان او اصلي تر کارانم چې او د همیشا د خپل ملت د حکومت اخرولو لپاره د اوی د اتحاد لپاره او د اوی د مفاداتو د ژغورلو لپاره هیڅ کوشش نه سپمولې جیلو نن تیر کړو پارلمان کې پاتې شو کتابونه لیکلې وی او هر مهاجر چې جهاد کوي د هغه وفات یې لوی نقصان دی خو ما یقین دی چې هغه تا د خراج عقیدت وړاندې کولو بهترین طریقه دا ده چې موږ د هغه په لاره روانو شو او کوم مرام د پاره چې هغه خپل ټول ژوند مبارزه وقف کړی و چې موږ هم په هغه لاره روانو شو او هغه منزل ترلاسه کولو لپاره
او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي سکتر ارباب مجیب الرحمن خان لاله ته د عقیدت د پیرزون وړاندې کولو لړکی ویل
ترنه پوری دا تقریبا د 250 کالو په دې تیر په دې چا کوم زموږ د تاریخ دی هغه کې خان لاله چې کوم ډېر په یو نیک جذبه باندې په یو ډېر په خر طریقه باندې خپل مبارزې ته دوام ورکو مونږه پښتونخوا ملي عوامي پارټي دا خان لالا دا خدمات ته دا کیدت پر زوینه ورته وړاندې کوم خان لالا د خپل وګشي او دا خان لالا چې د څه لپاره حال زلې کولی پښتانه کام با د دې ارمانونه هغه چې د دنیا نیمګړی پاتې شو هغه پوره کولو لپاره به په دې په سمجه زبا باندې
او سیاسی مبارز سیډون کې او لیکوال سلیم راز وای د خان لالا په شان ډیر کم سیاست مدار وی چې ادب سره هم تعلق لري او وای خان لالا د هر فشار وړاندې په خپل فکر او نظر ټینګ پاتې شوی دی
او د دې حالات مقابله وکړه او هغه د ټول ژوند تکنیک مقابله ته وویل چې دې وخت کې هغه خبره نه کوم ضرورت نشته نو خان لالا هغه شخصیت چې هغه کوم دې نه کیناس نه خاموش نه نه تدبل خلاص خپل ځای باندې ولاړ پاتې شو او تر اخره چې کوم هغه نه فصیم کام په وفات کې او خپل خورې دغه حواله سره او دغه فصیم غیره حواله سره دا ډېر
دغه رز د صوبې نورو سیاسي ګوندونو او ادبي شخصیتو هم د خان لالا په مړینه د خفغان سرګندونه او د خدماتو ته د عقیدت پرځونه وړاندې کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په دې وروستیو وختونو کې زیات شمېر کډوالو لویدیځې اروپا ته د تګ لپاره د مدیترانې د سمندرګي د خطرناکې لارې په ځای اوس یو بل لارې موندلې ده. هغوی د روسیې د شمالي قطب په لاره د موټرو او بایسیکلونو په وسیله ناروې ته سفر کوي. د امریکا غږ خبریال چارلس مینز چې د روسیې او ناروې ګډ سرحد ته تللی و موږ ته یو رپورټ رالیږلی چې سید سلیمان شاهي تاسو ته اوروي.
At the airport in Murmansk, passengers file out for the morning flight from Moscow, some seemingly dazed and hardly dressed for the coming polar winter.
دا د روسي د مرمنس په هوایي ډګر کې د منځني ختیځ نه راغلو مهاجرو او کډوالو اوازونه دي. د مسکو نه په لوتکه کې سفر کړی دی او له هوایي ډګر نه د وتو په حال کې دي. دا خلک چې ډېر زیات پریشان او ستړي معلومیږي کله چې نو ورته وګوري دومره ګرم کالي نه دي په غاړه کړی چې د شمالي قطب د ژمي په ساړه موسم کې د سخت سفر په دوران کې مستر حزر وایي. کله چې ما د سوریې له یو مهاجر نه تپوس وکړو چې ولې دې تودې جامې نه دي په غاړه کړې نو هغه راته په ځواب کې داسې وویل
We are from hell, you know.
تپ دې پیګي کنا چې موږ ټول د دوزخ نه راوتلیو. توماسی په نوم د غزوان چې ناروې ته د تګ لپاره د روسي د سیاحت ویزه اخستې ده د هغو ځوانانو په جمله کې ده چې یا په منځني ختیځ کې د روانو جنگونو نه تښتي او یا د ډېر غربت او بیروزګارۍ لامل اروپا ته ځانونه وباسي. د آرکټیک راوت یا د شمالي قطب د لارې په باب اوس هر څوک د انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو په وسیله معلومات ترلاسه کولی شي او زیاتره کسان چې په اروپا کې د ښه ژوند د شروع کولو په خاطر زحمت په ځان قبلوي باید لومړی روسیې ته سفر وکړي او ویزه واخلي. مګر ډېر کم خلک په دې اګه دي چې دغه یخ وهلې لاره له څومره مصیبتونو نه ډکه ده. کله چې هغوی د روسیې د مرمس له هوایي میدان نه راوځي نو بیا ورته پته لګېږي. بیا هم د منځني ختیځ نه اوس په زیات شمېر کډوال د روسیې د شمالي منجمد قطب په لاره اروپا ته د تګ لپاره سفرونه کوي. د روسیې د قانون له مخې هغوی اجازه نه لري چې پیاده سفر وکړي. په موټرو کې هم سفر نشي کولی. د ناروې حکومت هغه موټروانان جرمانه کوي چې بغیر قانوني ډول خلک ناروې ته رارسوي. یوازینۍ لاره چې د خلکو ته پاتې ده بایسکلونو باندې سفر کول دي. د روسیې په سرحدي ښار مرمنسکی د بایسکلونو د خرڅلاو کاروبار ښه ګرم شوی دی. ځینې روسي قاچاقبران د خلکو نه پیسې اخلي او په خپلو موټرو کې له بایسکلونو سره یوځای د ناروې سرحد ته نږدې کوي. د کرل په نوم یو روسي سایکل فروش امریکا غږ ته وویل افغانان، مصریان، عراقیان، فلسطینیان، تونسیان او د ځینو نورو جنگځپلو هیوادونو وګړي هم اروپا ته د سفر په تکل د روسیې دغه سرحدي ښار ته ځانونه رسوي. د ناروې پورې ټوله لاره درې ساعته ده خو د لارې په اوږدو کې ځای په ځای د روسیې د پوځ چوڼیګانې او نظامي پوستې پرتې دي. د روسیې سرحدي ښارګوټی نیکل صرف یو هوټل لري. ټول خلک پکې شپه تېروي. د نبیل په نوم یو تونسي مهاجر وویل یو اراده روسیې سایکل راته په $200 باندې پریوت. ګمان نه کوم چې اصلي قیمت به $100 نه زیات وي. کوم خلک چې ناروې ته رسیږي د ناروې چارواکي نشړي. تر اوسه پورې 2000 کسانو په دې لاره ناروې ته ځانونه رسولې دي. خو د ناروې د یو کوچني سرحدي ښار کینس ښاروال وای چې دا خلکو ته موقتی اقامه ورکول کیږي او پولیس وای شای چې د روان میلادي کال تر پای پورې 10000 نور کډوال هم ناروې ته راورسیږي. خاروال رفلسن وای چې ناروې ته دومره زیاتو کډوالو پراته کې حتما د کرملین لاس دی. ګمان کوي چې کرملین دا کار په روسیې باندې د لویدیځو ملکونو د اقتصادي بندیزونو په ځواب کې کوي. ناروې د روسیې په خلاف د اقتصادي بندیزونو په لګولو کې فعاله ونډه اخیستې وه. هغه گاونډي هواد فنلند ته چې له روسیې سره نږدې او دوستانه اړیکې لري خبرداری ورکړی چې د روسیې نه د کډوالو د سیلاب انتظار
وکړي.
موږ به خپل کوښښ کوو چې له دغو خلکو سره مرسته وکړو، خو د روسیې حکومت او پوتین باید ډاډ راکړي چې د تل لپاره به دومره زیات خلک د ناروې په لورې نه راخوشي کوي. که روسیا زموږ غږ نه اوري نو موږ به مجبور شو چې د نړیوالو قوانینو په مرسته ځوابي اقدام وکړو او بېرته خلک روسیې ته وشړو. تونسي مهاجر نبیل چې سایکل د ناروې پولیسو ور نظر کړی د شپږو میاشتو موقتی اقامه اخیستې، نوموړی خوشحاله دی، وای که سږ کال ژمی په خیر تیر شو بل کال به نوی سایکل واخلم، ژوند ډیر ښه دی.
چارلز مینز فور وی او ای نیوز آن د رشن نورویجن بورډر.
اوس پام وکړئ یو بل رپورټ ته. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت چارواکي وایي چې د چین هیواد په کابل کې د 2 میلیارد چینایي ین په ارزښت د 10,000 کورونه جوړوي. په دې اړه جزئیات د کابل نه ممتاز بهر را لګلي.
د افغانستان د ښار جوړونې وزارت د یوې خبرپاڼې په خبرولو ویلي چې د چین هیواد د 3 کلونو په موده کې د دغه هیواد په پلازمېنې کابل کې د استوګنې 10,000 کورونه جوړوي. په دې خبرپاڼې کې د ښار جوړونې د وزیر سید سعادت منصور نادری له قوله ویل شوی د استوګنې دا کورونه به په لږ ځای ارزانه بیا او اوږدمهاله قسطونو جوړ او هغو کسانو ته به ورکړل شي چې کورونه نه لري. دا دغه وزارت د مطبوعاتو سلاکار عبدالعزیز ابراهیمی امریکا غږ ته وویل چې دا پروژه به د 2 میلیارد چینایي ین په ارزښت په راتلونکو 3 کلونو کې بشپړ شي.
دولت جنفری چین
از کمک های بلایوز میخواد. بیش از 10,000 آپارتمان
در چین جمهوری دولت لخپلو بلایوز و مرستو څخه له 10,000 څخه زیات کورونه په افغانستان کې په ځانګړي توګه په کابل ښار کې جوړوي، او دا به د هغو اشخاصو او افرادو ستونزې لرې کړي چې کورونه نه لري. د ښاغلي ابراهیمی پر وینا دا کورونه به د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د اپارتمانونو په بڼه جوړ او پر دولتي او غیر دولتي کارکوونکو وویشل شي. هغه زیاته کړه چې د دې پروژې د پلي کولو د څرنګوالي لپاره به د افغانستان د ښار جوړونې وزیر په نږدې راتلونکو کې چین ته سفر وکړي. ټاکل شوی چې د ښار جوړونې وزیر د چین هیواد ته سفر وکړي او د دې پروژې د پیل پر جزئیاتو به له چینایي لوري سره خبرې وکړي چې څه وخت او د کابل او نورو ښارونو په کومو سیمو کې دا پروژه عملي شي. اوس مخکې له وخته ده چې دا ووایم په راتلونکو څو میاشتو کې به دا په ډاګه شي چې کله به کار پیل شي او د کوم پروسیجر له مخې به دا کورونه وویشل شي. د ښار جوړونې وزارت مطبوعاتي سلاحکار د دې پروژې پلي کول په افغانستان کې د استوګنځایونو د نشتوالي د ستونزې په لرې کولو کې لوی ګام وباله، او ویل چې په دې سره به د خلکو د بې سرپناهۍ ستونزه له مخې پورته شي. د ښاغلي ابراهیمی پر وینا د کور جوړونې په برخه کې د پخوانی شوروي له مرستو وروسته دا دویمه لویه پروژه ده چې په افغانستان کې پلي کیږي، او له مخې به یې هغه اړ کسان د کورونو خاوندان شي چې اوسمهال بې کوره دي. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت وایي چې په تېرې یوې لسیزې کې له 1,000,000,000 زیات امریکایي ډالر په افغانستان کې ولګول شول، خو د بېوزلو افغانانو پر ژوند یې مثبته اغیزه نه درلوده. په وروستیو کلونو کې اکثره افغانان له کلیو او بانډو څخه ښارونو ته کډه شوي، او د ځمکې د بیې د لوړوالي له امله د اوږدې مودې لپاره په کرایي کورونو کې ژوند کوي. له دې مخکې هم متحده عربي اماراتو د کابل ښار په قصبه کې د 3,310 اپارتمانونو د جوړولو اعلان کړی و چې دا پروژه لا هم تر کار لاندې ده او ګټې اخیستنې ته سپارل شوې نه ده. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
ترنو اوریدونکو د خبرونو لنډیز به په پلاو اورو. جمهور رئیس اشرف غنی پښتون مبارز مشر افضل خان لاله د مړینې په اړه په ټولنیزو رسنیو کې په خپل تسلیت پیغام کې لیکلي چې ارواښاد افضل خان د یو متدل، مهربان او دورندیش سیاستوال په حیث ټول عمر د کام په خدمت پخت وو، او د خلکو د حقونو او ولسواکۍ لپاره اوږده مبارزه وکړه. ولسمشر غنی په ولسونو ږغ کړی دی چې ولسوال مخالفین دي د خپلو کلیو نه وشړي. ولسمشر دا خبره د کلیو د پراختیا ای شوراګانو په 15 ملي کانفرنس کې پرند وکړه. ولسمشر غنی په دا کانفرنس کې ویل چې د ملي پیوستون پروګرام به وغځول سي، او د پروګرام تمویل د حکومت د پروګرامونو په لومړیتوبونو کې شامل دی. پرون په ټول افغانستان کې د پولیو د واکسین د ورکولو کمپاین پیل شو. تمه ده چې په دغه کمپاین کې به 9,000,000 ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل سي. کمپاین به په ټول افغانستان کې د 6,000 رضاکارانو لخوا عملي سي. د ملګرو ملتونو عمومي سیکرټر جنرال بان کی مون وایي هغه د سوریې په اړه د نړیوالو خبرو هرکلی کوي، خو ویل چې دوی باید په دې خبره کې بند پاتې نه وي چې جمهور رئیس بشار الاسد سره باید څه وسي. خو بان کی مون دا هم ویل هغه په دې خبره هڅېدلی دی چې په ویانا کې د جمعې د ورځې په خبرو کې ګډون کوونکو په مهمو مسایلو یوې ګډې پوهاوي ته سره ورسېدل، چې دا هم پکې شامل ده چې ډیپلوماسۍ نوره به هم چټکه کړي چې په سوریې کې جنگ ختم شي. د ترکیه په پارلماني انتخاباتو کې واکمن ګوند بشپړه کامیابي ترلاسه کړې، او د 15 میاسو لمخې په انتخاباتو کې چې کوم اکثریت له لاسه ورکړی و بیرته ګټلی دی. صدر اعظم احمد اوغلو په داسې حال کې د بریا اعلان وکړ چې دولتي ټلویزیون داسې رپورټونه خپاره کړل چې د عدالت او انصاف ګوند یا AKP په سلو کې 9.5% رایې ترلاسه کړې دي، او داسې ښکاري چې په پارلمان کې به 314 څوکۍ وګټي. په امریکا کې د مسلمانانو د ملاتړ یوې ډلې ویل دي چې د بوسټن ښار ته نږدې د برلینګټن په سیمه کې یو جومات ته تاوان رسول شوی دی. د امریکا د مسلمانانو د اړیکو شورا د میساچوسټس ایالت برخې پرون د یک شنبه پر ورځ ویل چې ورانکارو د برلینګټن اسلامي مرکز په بارنۍ دیوالونو باندې څو واري د امریکا متحده ایالات لیکونه ایستلي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په خپل راپور کې لیکل دي چې د یونان چارواکو دا تایید کړی دي چې څلور نور د ماجر مړی د فارماکوسی ټاپو وزمې ته په شمال کې موندل دي. څلور نور ماجرین یې ژغورلي او وطن نور لادلا درک دي.
درنو اوریدونکو، تاسو امریکا غږ آشنا رادیو پښتو برخې خبرونه واوریده. نیم ساعت وروسته بیا ساسو خدمت کې د تازه رپورټونو او خبرونو سره حاضرېږو. یو څو ثانیو کې د پښتو برخې خبرونه پیلېږي. مونږ تاسو نه په دې هله اجازه غواړو چې د تازه رپورټونو او خبرونو لپاره به د دری برخې خبرونې ته غوږ پاتې شئ. کولای شئ چې زمونږ خبرونه د ویب پاڼې د لارې وروسته هم واورئ. زمونږ د ویب پاڼې اډرس دی www.pashtovoa.com. اوس ته دری برخې همکاران سټوډیو ته راغلي دي، زمونږ خبرونې ته غوږ پاتې شئ. درنو اوریدونکو، یو څو ثانیو کې د دری برخې خبرونه پیلېږي. تاسو نه بیا هم په دې هیله چې زمونږ خبرونې ته غوږ پاتې شئ. په دویمه برخه کې به تازه رپورټونو او خبرونو سره مونږ ستاسو په خدمت کې بیا حاضرېږو.